تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سرګرمی څخه د پروګرام بل دی سره تاسو په خدمت کې درې خو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په ولسي ادب د شاعرانو په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جن او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې کړې کوو. په ولسي ادب کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، د ټپې په مضمون هم در سره خبرې کړي دي، د ټپې په جوړښت هم در سره خبرې کړي دي، بیا موږ در سره د کاکړۍ غاړو په حواله خبرې کړي دي، د هغې په جوړښت هم در سره خبرې کړي دي، د هغې په تاریخي اهمیت هم در سره خبرې کړي دي، د ټپې په تاریخي اهمیت در سره هم خبرې کړي دي، او د دې نه پس هم در سره بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او په هغې کې موږ تاسو سره د چاربیتې چې کوم جوړښت هغې خبرې کړي، د هغې چې کوم قسمونه دي په هغې در سره هم خبرې کړي، د هغې په نظمونه هم در سره خبرې کړي دي. په دې مختلف موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې تېرې کړي دي، او داسې وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، او په غزل کې موږ د غزل په ساخت باندې، په تغزل باندې، په دې مختلفو حوالو د غزل موږ تاسو سره کومه ټکټکي باسونه چې دي هغه موږ کړي دي. خو نن سبا موږ تاسو سره د غزل کوم لیکونکي شاعران دي د هغې د ژوند او د هغې د کار په حواله باندې تاسو سره نظر شریک کړو. نن چې په کوم شاعر ادیب باندې موږ خبرې اترې کوو، د دې نوم دی محترم حنیف خلیل صاحب. د دې په ژوند او د دې په کار باندې به تاسو سره موږ خبرې کوو. موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر محمد اقبال خان، ډاکټر احمد مغموم صاحب او ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل محترم ډاکټر محمد اقبال خان له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه ټکر صاحب، ډېره مننه.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما ذکر وکړو چې نن به موږ د انیف خلیل په جون باندې او د هغې په کار باندې خبرې ترې کوو، څه نظر به را سره شریکوي؟
ټکر صاحب، انیف خلیل تاریخ پیدایش دی 12 مئی 1903 پرائمری اور سیکنڈری تعلیم په کالجیټ سکول کې حاصل کړی دی، او بیا یې په اسلامیه کالج کې داخله واغسته، او بیا یې د اسلامیه کالج نه په کال 1995 کې وکړه. دو کال وروسته 1999 کې ایم اے پښتو وکړه، په دغه کې ګولډ میډلست دی. بیا په کال 1999 کې په اردو کې هم ایم اے وکړو، اول په گورنمنٹ کالج نمبر 1 ڈی آئی خان کې لیکچرر شو، اوس په قائد اعظم یونیورسٹی کې اسسٹنٹ پروفیسر دی. په اخبار، ریډیو او روستو به لکه ڈاکٹری هم وکړه کنه جی، لکه پی ایچ ڈی وکړه. اول په گورنمنٹ کالج نمبر 1 ڈی آئی خان کې لیکچرر شو، اوس په قائد اعظم یونیورسٹی کې اسسٹنٹ پروفیسر دی. په اخبار، ریډیو او ٹی وی کې کار کړی دی په سلورو ژبو، پښتو، اردو، انګریزي او فارسی باندې عبور لري، سلورو ژبو باندې عبور لري. ټکر صاحب د کتابونو تعداد دی په اخوان ٹی وی باندې پامیر جان سره په مرکه کې دی 500 لپاسه ښودلی دي. دا کتابونه په پښتو، اردو او انګریزي دریو ژبو کې دي. د شاعرۍ دوه مجموعې، اولنۍ مجموعه ده پرخه په پرخه، مجموعه نوم یې دی پرخه په پرخه، یو پرخه او بل پرخه. دویمه مجموعه ده دی ما خلاهیس ندی ویلی، د پښتو د کلاسیکي ادب او په جدید دواړو باندې خو جدید ادب دواړو باندې خو عبور لري. په شاعرۍ کې د دواړو عکس مندې شي. د غزل نه وګورئ، کمسجد پیغلو نه وي په ګودر کې، کمسجد پیغلو نه وي په ګودر کې، هیڅ مذهب پاتې نه وي مازیګر کې، د وېشال پښپک کې دونه په ما مګدا، ګونګار وچ روزه نیسي اختر کې، د وېسال پښپ کې دونه په محمد دا ګننګار وی چې روزه نسی اختر کې مخ او زل سي اننګي د خیر او شر دي مخ او زل سي اننګي د خیر او شر دي نه مې خیر کې څه حاصل کړ نه په شر کې اعتراف خدا دا وکړه خلیلا اعتراف خدا دا وکړه خلیلا سخنور شو په صحبت ته کلندر کې دبل غزل هم وګورې جی خد رهبری ستا سو کولې شم د دې مخکنه غزل چې کوم دی جی نو هغه یعنی د کلاسیک غزل او تنیز دی غزل دی کلاسیک ورته ویل نه شو کنه کلاسیک غزل ته نیز دی او دا دویم غزل چې کوم دی جی نو د دې ډکشن جوجا دی دا لکه چې تر کی پسند دی غونې انداز دی خد رهبری ستا سو کولې شم خپل قافله خپل لوټلې شم او وخت زه سکانه خود سین نه يم وخت زه سکانه خود سین نه يم دا سي چې بشور او شر کې غلې شم دا شر دې خشر دې وخت زه سکانه خود سین نه يم دا سي بچي دا سي چې بشور او شر کې غلې شم اکل شم يوسف کل قابل شمه اکل شم يوسف کل قابل شمه ارور مې وای نه زه هم رور وجلې شم سپکو رکو ځان کې را پیدا سپکو رکو ځان کې را پیدا کړې زور لا خو مې درانه نور لا خو مې درانه نور هم زغملې شم تکر اورونه د خلیل پلار تکر اورونه د خلیل پلار زه په خپل مسلک کلک ودرېدلې شم تکر صرف انیب خلیل د خپل شاعرۍ په اکله وایي چې هغه شاعري د ځان لپاره کوي خو زه د همدغې وینا سره متفق نه یم کتاب چې کله چاپ شي د خلکو مال شي په دې باندې د خلکو د تنقیدي حق په دې باندې د خلکو د تنقید حق جوړ شي دا اولنۍ غزل مکته ده اعتراف ښه ډاډه وکړه خلیله سخنور شي په صحبت ته کلندر کې په دې زموږ شاعران او ادیبان اکثر رونه خبر دي چې انیب خلیل همیش لپاره د همیش صاحب پتله کې ګټه غورځولې ده او دا هغه په نقش قدم باندې روان پاتې شوی دی د افغانستان او د حدیثي صاحب د نظریې مرستیال پاتې شوی دی او استفاده یې هم کړې ده لکه په پښتانه شعرا کې عبدالحی حبیبي د مرزا خان انصاری نوم فتح خان خودلې دی کام یوسفزی اور ستوګنې مقام تیرا خودلې دی حالانکه د مرزا خان انصاری د پلار نوم نورالدین دی د بایزید انصاری نوم سی او په کام ارمړ بوختونه او د وزیرستان کانګر موسیدن کې دغه چان انیب خلیل په خپل ګاید کې د مرزا خان نوم اصلي نوم فتح خان کام یوسفزی او د ستوګنې مقام تیرا خودلې دی یعنی مقصد دا یو په سلار او غلطه ای دغه وکړه لګان
بل خبر در ته کومه ډاکټر صاحب د کاظم خان د پلار جوړ کړی دی کنه دې به سې
او هغه لرازم هغه بالکل راځي او هغه لرازم انی خلیل لګیا نن سبا د کاظم خان د دیوان شر لیکي او یو جلد چاپ شوی دی کاظم خان دیوان حلیم خلیل تدوین کړی هم دی چې په مقدمه کې د کاظم خان شهدا پلار افضل خان نه غني هغه خبره شو چې د هغه افضل خان د هغه پلار نه غني حالانکه مرحوم اقبال نسیم خټک په خپل کتاب قافله رنگ وګو کې د شریلی خان چې د خوشحال خان بابا نشجر نسب هغه لیکلی دی او دا د پنجاب یو کلی دی اسماعیل جٹا داسې نوم دی نوم یې معنی یې ریږي که مغموم صاحب درستګي وکړي کاظم خان شهدا د هغه دا ثابته کړې ده چې دا د کاظم خان شهدا زوی دی هغه شجرې نه دا ثابته ده کاظم خان شهدا چې کله قرب
عبدالخان خټک زوی
دی او بالکل دی هغه یعنی د شیر علی خان په خپل شجر نسب کوم نکل دی کنه چې خوشحال خان خټک بابا نو په هغه کې د کاظم خان لکه ذکر موجود دی چې دا د افضل خان زوی دی او دا یعنی دا دغه چې کوم دا شجر نسب پیدا کړي زمونږ مشر یعنی اقبال نسیم خټک صاحب وکړي هغه خپل کتاب کې قافله رنگ وبو کې د ذکر کړي کله چې پروګرام کې دا په کاظم خان شهدا باندې چې کله پروګرام کې زکه یاد وی ورته مغمون سے اکمل اسدابادی نے ہم تصدیق کرے ہو اکمل اسدابادی سے کم دے کنے جی
بالکل
اغا ہم ابھی چھڑے دے اور دیر یعنی اغا دے خطو کو بنے یعنی خو عبور لگی دے اغو پا دے خوشحال بابا پا دے سیملائی باندے کی دے شی چھ دا دے اغو سر ستالو کم لگی ما تا دا معلومات نیش دے کو اغا دا تصدیق کرے ہو چھ دا کم شجر نصب دے نو دا درست دے کوم کتاب سلیم راز سے فکر و فن او شخصیت دا چی انیف خلیل صاحب لکلے دی دا آغا مطالی دی چی کم پا تنقیدی یعنی تنقیدی کر خوبانی بیلے شوئے وی او زنی مقالی راز صاحب تا شاعرانو او زبانو پا لاس ور کردی وی دا طولو دا آغا تدوین کردی انیف خلیل کردی خودی کم دی راز صاحب دی راز صاحب تاریخ چی کم دینو دی پیدایش اغا انیف خلیل غلط لکلے دیں اغا دی انیف خلیل دی اغیر تاریخ پیدایش لکی جی نول سوا سلور سلیخ نول سوا سلور سلیخ دی اغا تاریخ ندی دی راست سے دی تاریخ پیدایش چکم دی اغا یو کم سلیخ نہا دیرش نول سوا نہا دیرش دی انیف خلیل دی دوست محمد خان کامل او کلندر محمد غنی اگریزی اور بارک بینے لار نہ دخل کری بلکہ دا حمیش خلیل پلار تلے گئے خود دی ہر سنا باوجود اغس کا علم خدیر دے او پا ہر موضوع باندے پا آزاد امت غگی دے شی او خبری کوئی شی پا حنیف خلیل باندے اسمت سورانی گوہر خلیل او شرامت خلیل کتابوں نے لکھ لی او په اخیره کې وزدا ونجي چې په جوړ پر مې نه جوړ سی به دا کولو دا هغه دا کولو چې کتابونو مقدار ډیر نه دی پکار د کتابونو معیار پکار دی مثال پترس بخاری دی او مثال پترس بخاری دی چې هغه صرف نه مضامین لیکلو او د اردو په لکای باندې اخته پرته ده زما په خیال پر راتلونکي وخت کې حنیف خلیل به زموږ د پوهانو کې د سر سړی وي خو اغلا مختاد کېد پر اغلا به مختاد کېد
ډیر ضروری دی
دا چې خاوی دا چې خبرې به نه کوي چې کوم متنازع وي مثال په تور اني خلیل په یو سیمینار کې وویل چې دا وخت پښتون د ټول ازات په هندستان کې دی او دې په هندستان کې به نسل پښتون زیات وي دا ویل هم نشم ما سکه دی هغه پورا یعنی دغه نشته ډیټا نشته خو هغه دا خبره کړې ده چې دې شي هغه نه سنجات وي خو هغه پښتو نه وي او چې د چا جب پښتو نه وي زه هغه له پښتون کم از کم نه ګڼم په هزاره کې جدون پښتون پښتو وي راکړي دا په هزاره کې جدون پښتو وي راکړي دا جدون چا ته معلوم نه دي چې یعنی سوچه پښتانه دي نیم سواتي پښتو وي راکړي دا د لزا کو پښتو وي راکړي دا او دغه شان ترين چې کوم دي دا زمونږ د تور ترين ایوب خان دی دلا دو پښتو یې راکړی دا د لزا چې کوم دي نو دا سرای ساله کې پاتې کیږي هغه پښتو یې راکړی دا تنوري چې کوم دي دا افغانان دي دا یعنی مقصد د تنول خلق نه دي دا افغانان دي هم چې جبې نه دي خو هغه ته تنولې هم دي لپاره وي چې هغه تنولې جبې وي نو زما په خیال دا دي زما خپل خیال خدا دي چې څوک پښتو نه وي نو هغه پښتون نشي کېدی دغه موږ خبرې به زو کوم جی نور خبرې به
ډیره مهرباني خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډاکټر صاحب تاسو ډیره ډیره مننه ډیر د فن ډیر د مزیو ډیر ډیر خبرې راپورته شو په دې ټول خبرو باندې به خبرې کوو موږ سره زمونږ نور خواږه درنه مېلمنو هم په پروګرام کې موجود دي
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADY Twitter at VOA Dewa, Instagram at VOA Dewa, or per YouTube VOA Dewa News.
ورزخ بل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او داغه نه لګ نظر خو شي غیر سره د ډاکټر محترم حنیف خلیل صاحب دتون په حواله او داغه د کار په حواله خصوصا د کم احتیاطو ذکر چې ډاکټر صاحب کو په دې ټول باندې به داغه نه یو نظر خو
ڈاکٹر صاحب پروگرام کے پخیرا لے
ہوئے ڈیرے منی نا تگر دے تو چالو کہ ہاں ہاں ډاکټر صاحب دا ذکر پکې راغی د انیل خلیج په حواله باندې چې د خپل لغه کې د کاظم خان دیوان چې کوم هغه کړی دی په هغه کې دی دا خبره لیکلې ده چې دا د افضل خان خټک زوی نه دی. خو زه یو خبره دا کومه چې واحد دا خوشحال خان بابا خاندان د خپل چې هغوی چې کلم ذکر کوي که نه د خدا د خوشحال بابا ذکر کوي هغې دی د خان په نوم بولي. ته چې کوم بچی هم د ده ګورې هغه لیکل کوي هغه ده ته خان وایي. او دا کتل هغه ړوندې هغه وګورې په پښتو چې هغه کوم لیکل کړي دي د کاظم خان چې دا په هغې کې ده ته وایي هغه ته هغه ورته هم خان وایي که تا خیال کړې ورته خان وایي. دا ټولې خبرې دي او دا ما په خیال چې بهغور صاحب د دې خبرې نه ډېر ښه واقف دی چې د خوشحال بابا خاندان خپل پلار ته کنوسی دی او یادی یې نو عمر خان وایي خو ده ته څوک نوم نه علي خان ورته وایي همیشه ورته خان وایي که نه هکه د خیال دی چې د پښتو هغه دغه لیکي نو په هغې کې دی وایي خو چې خان راغی بلکل کلیئر کړه تاسو که ما ته اوس کتاب لیسته چې ما ته اګزیکټ شعر نه دی یاد خو دی پکې وایي چې لکه د پښتو دا زبون حالي بیانې چې د پښتو څه زبون حالي ده خو بیا چې خان راغی نو وایي
خان نے خوشحال خوشحال خان خټک ته احترام ورکړي نو هغه یا پوره نوم خوشحال خان خټک لیکي یا خوشحال خان بابا لیکي یوازې خان ورته نه وي نور شاعران او ادیبان چې څنګه دا خاندانی روایتونه چې کوم دي دا خاندانی روایتونه دا خاندانی نومونه دا ډېر زیات اهمیت لري. نو زه نو د دغه اهمیت د وجې زه د دغه خبرې قائل یم کہ حنیف خلیل صاحب جو کم تحقیق کر دے گئے وہ تحقیق ہو آگا دے تو تحقیق کی دار ہے کہ یوا نظریہ تا صورت کوئی نو متبادل با بلا نظریہ با دیر تاریخی و تحریری شہادتوں سر راتا محکمہ ہے کہ آگا محکمہ نظریہ کی کمالا کہ بیا غیر اکولو لے پارا دمر ضرور او دمر تحریری او ناقابل تردید ثبوتی نہیں کہ آگا ولا نظریہ کی کمالا آگا غلط ثابت چی کې دویمه نظریه کې زیات دور او زیات ځان نه وي نو عموما دا داسې ده چې هغه اولنۍ نظریه چې کومه ده هغه خلکو ته قابل قبول وي او په دې کې دا اولنۍ نظریه چې کومه ده دغه چې کومه ده دا په ادب کې او په تاسو کې قابل قبول پاتې شوې ده او زما په خیال چې قابل قبول به وي. زه دې خبرې نه راځم لکتاسو د دې مایاتو کې اقبال خان ته دې زیرو لګي او یو لفظ ولې استعمال کړي چې هم استدلال محتاط کې بل پکار دي. دا د خبره کوم چې دا احتیاطي نه چې څنګه دي دا د هغه تحقیق سره تعلق لري. نو زه د هغه شخصیت چې په دې ادبي شخصیت هغه په درو برخو بیا خلم یو شاعري ده یو تنقید ده او یو تحقیق ده په دې درو میدانونو کې د هغه کار ده. یاول په شاعری خبره کوم د تنقید ته هم راځم چې تحقیق کړه نه مانه تحقیق کې هغه څنګه احتیاط پکار دی اقبال خان دا خبره ولې وکړه تاسو یې تایید وکړه د دې ځین خبره کوم په اول دی هغه په شاعری خبره کوي تر څو چې د شاعری خبره ده نو شاعری کې دوا اهم د دې میدانی نه دی یو فن او یو فکر دی. د شاعر په حیثیت چې کوم نه خلیل دی د تنقید او د تحقیق خبره به بیا کوم فلال ته د شاعرۍ حواله کوم. کوم شاعر حنیف خلیل دی هغه د فن او د فکر د دواړو حوالې زه پخته کاره شاعر ګڼم. او فن هغه پوهېږي فن هغه پېژني څومره چې فني نزاکتونه دي څومره فني باریکیانې دي څومره فني صنعتونه دي په هغې د مطالعې حده پورې هم د هغې ظور دی او هغه پرې پوهېږي او دی هغه د استعمال تر حد پورې عملی استعمال چې کوم هغه په غزل کې کوم څه لیکل کېږي هغه هم دی زمونږ د فن کې کوم کلاسیکي انداز دی هغه هم هغه دی چې ځکه چې کلاسیک لیسټینګ دی او کار پلان تر دی بیا زمونږ د ادب چې کوم جدید دی زمونږ کوم څه سمي تقاضي دي هغه هم هغه استعمال کېږي په هم هغه دی یا فکر لراشي چې په غزل کې چې کوم د غزل یا د شاعرۍ چې کوم فکري اړخونه دي په کوم کې بیا په خیالات دي په کوم کې بیا بیا افکار دي په څه کې کوم هغه خپل احساسات او جذبات په شاعرۍ کې هغه پیش کوي او په څه په کومه ژبه کې پیش کوي په کومه لهجه کې پیش کوي یا هغه فکر کې هم د هغې څه کچه واده نشته هغه شاعرانه فکر دی شاعر انداز کې بیانوي ژبه چې کومه ده هغه خوږوم ده ژبه چې کومه ده هغه شاعرانه ده ژبه کې څه پیچیدګي نشته څه ابهام نشته څه ایهام نشته غزل دی هغې که نظم دی دی هغې نو د دواړو فني او فکري تقاضي هغه ښه پوره کوي حنیف خلیل چې کوم دی هغه د شاعر په طور دومره په ادب کې مقبول نه دی څومره چې د مساک او د محقق میدانونو کې هغه مشهور دی شاعري چې زه د هغه ګورم یو د هغې یوه شخصي کمزوري به داسې یا په کار ده چې هغه دغسې وکړي هغه چې کوم کتابونه چاپ شي یو بس چې کوم پبلیشر چاپ کړ او که په کومو دوکانونو کې پراته دي او که چاځان له واغستل واغستل خو عموماً زمونږ په پښتو کې دا روایت دی چې شاعر چې کتاب چاپ شي یو څه زیات نو چې کوم د هغې نقشه ده نږدې ادبي ملګري دي او نقادان دي یا شاعران دي نو هغوی ته یو یو د تحفې په طور د ډالۍ په طور ورته ورکړي امیر خلیل چاته کتاب نه ورکوي امیر خلیل چاته کتاب نه ورکوي شاید د هغې وجې یو ډاون ده هسې زه یو نفسیاتي غونې داسې خبره کوم چې د کومو شاعرانو چې کم کتابونه چاپ کېږي او لږ لږ چاپېږي او د دوو کتابونو د چاپ مسده وقفه وي نو کېدای شي چې هغې څوک د هغې کتابونه لږ چاپېږي نو هغه لږ څه ادبي ملګري ته هغه کتاب ورته ډاک ولېږي د چا په لاس ورکړي چې ځای کې پرېږدي خو د کوم ادب چې ډېر کتابونه چاپېږي نو هغه دپاره شاید به بیا ګرانه شي چې هغه بیا بار بار خپل کتاب چې دی هغه خلکو ته هغه لېږي چونکې هغې ډېر کتابونه لیکلي دي د نظم او د نثر او د تنقید او د تحقیق یا هغه خپل یو کتابونه زما دا خیال دی چې هغه ډېر کمو کسانو ته یا خو نه ورکوي یا ډېر کمو کسانو ته ورکوي یو دغه چې خبرې زما په ذهن کې شته چې د هغې چې کتاب چاپ شوی دی په اخبار کې راغلی دی یا په سوشل میډیا راغلی دی نو چې هغه ته ټېلیفون کړی چې که دا یو کتاب ته ما ته راولېږي ما ته ضرورت دی ډېر تلوسې سره یې ورته ویلي الف خلیل ویلې کتاب به کتاب ته راولېږم چې هغه څه تر کلینو پورې بیا هغه کتاب هغه کله د کلې هغه کتاب جوړ شوی دی خبره ختمه شوې ده یو شاعر په حیثیت باندې د هغې شعري مجموعې دي چې کوم دي هغه خلکو کمې لوستي دي بل شاعران چې کومو په رسالو کې لیکلې کوي نو الف خلیل چې دی د هغې په رسالو کې کوم کلام ډېر کم چاپ کېږي ډېر کم چاپ کېږي ما چې کتو د جرس غزل نمبر نو په هغې کې نه د هغه څه مضمون دی او نه د هغه څه غزل دی بیا د جرس نظم نمبر کې دی په هغې کې وړي کېږي د درې څپو مضمون دی او د وډورد د نظم یو ترجمه ده داسې لږ لږ هغه ورته داسې فکر کېږي او رسالې نمبر چاپ کېږي نو کېدای شي که موډي وي هغې ته هغه غزلې نه وي یعنې هغه خپل کلام کم چاپ کېږي د دې وجه دا ده چې حنیف خلیل چې کله په نوکرو کې راغل دی سکول نه کالج ته راغل دی کالج د یونیورسټۍ ته راغل دی نو په دې دور کې هغه ډېر زیات دی هغې لیکلو کې دي مسلسل هغه کتابونه لیکلو کې هغه ډېر مصروفه پاتې شوی دی نو چې کوم شاعر هر وخت په یوه مسجده کې نښته وي نو هغه نه بیا دا نه کېږي چې هغه یو غزل ولیکي او یو رسالې ته ولیکي نو د دې تمام داسې لږ چاپ شوی دی نو حنیف خلیل د شاعر حیثیت دومره مقبول هم دی حالانکه شاعري ښکلې شاعري ده زه حنیف خلیل ښه شاعر یې ګڼم خو ښه نقاد یې ګڼم نقاد لپاره چې کوم د درې څلور بنیادي خبرې ضروري دي هغه په حنیف خلیل کې شته یو خو دا دی چې تنقید چې کوم اصولونه دي د هغې کوم دقت لنډی دي د هغې کوم قسمونه دي چې هغه هغه پېژندلی شي او په عملی تور باندې هغه تنظیم کې هغه استعمالولی شي. نو د ادب کې څومره ډسپلن دي څومره قسمونه دي دا د حمید خلیل په مطالعه کې هم دي او دا د هغې په عملي استعمال کې هم دي. نو تنقیدي اصولونه چې دي هغه د هغې پېژندنه او استعمال هغه د حمید خلیل مسله نه ده. بل تنقید هغه نکات کولی شي نکات لپاره ضروري ده چې کوم د تنقید اهمیت تسلیموي چې د تنقید څه شی دی او اهمیت یې څه دی. کوم ځای کې څومره تنقید پکار دی او څنګه پکار دی د تنقید دې څه شی دا اعتراضات نه دي دا ابجکشن نه دی بلکې دا یو لس نظر دی د یو فنپارۍ ته کوزیدل دي دغه فنپارۍ تل ته کوزیدل دي د هغې رسې چې کوم شاعر دی بیا د شاعر نفسیات د هغه پوهه د هغې احساسات د هغې جذبات هغه ته هم رسېږي. نو تصنیف نه مصالفه پورې دا دا یو سفر دی او بیا چې نکات چې کله تنقید کوي نو هغه دا هم ضروري د تنقید په اهمیت کې بیا دا هم کتل دي چې دا د کم دور شاعر دی د کمې زمانې شاعر دی هغه حالاتو سره هغه تنقید کوي. نو دا ټولې کیسې چې کله دي حمید خلیل په دې معنی وجود لري بیا نکات لپاره یو مطالعه پکار ده. ځینې وخت داسې شي چې هر یو کس به اعتراض به وکړي په دغه به وکړي جمله معترضه به پورته کړي یا به هغه څه ابجکشن به وکړي. نو هغه خو نکات نه دی هغه خو یو معترض دی بس هغه یو اعتراض وکړي یو نسته پورته کړي هغه خو نکات نه دی. نکات څه ډېره لویه ذمهواري ده هغې نه کم از کم وکیل مطالعه کېدل پکار دي. هغه د پښتو په یو نثرپارۍ باندې هغه تنقید کوي نو د پښتو کې زموږ کوم پلاستیکي نثر دی او د موجودت هم دور کې نثر دی چې دا د هغه په مطالعه کې پاتې شوي وي او که هغه په یو شاعري باندې تنقید کوي نو پلاستیکي شاعري او بیا تر موجوده جدیده شاعري کې څه مانا دا مختلف ادوار دا مختلف تقاضې او دا ټول د هغې په مطالعه کې وي. نو په دې لحاظ باندې دا چې ما وویل چې تنقیدي اصول د تنقیدي اهمیت او نکات د وسیع مطالعه پکار ده په دې درو واړو درجو کې حمید خلیل چې کوم دی مطالعه وسیع لري د تنقید کې اهمیت هم کېږي او هغه وسیع هم کېږي. نو تنقید چې هغه کوي هغه مناسب تنقید کوي او هغه معتدل تنقید کوي او د هغې تنقید چې کوم دی هغه داسې اوپر اوپر اوسر کوي هغه لري. البته یو خبره ده چې او خو مقرر دی حمید خلیل چې کوم دی هغه خو مقرر دی خو ما عموما داسې کتل دي چې په دې پېښور کې هم او په اسلام آباد کې هم او په سیمینار وي او په هغې کې موضوع راکړی شوې وي چې په دې موضوع باندې دا دا کسان خبرې کوي. نو ما عموما کتل دي چې نور کسان هغه دپاره چې تیاری وکړي چې ولیکي مقالي صورت کې لغوي صورت کې لوکاتو صورت کې خبره کوي حمید خلیل به عموما زبانی خبرې کوي په یاده به خبرې کوي. دهغې دوه وجې دي یو خو دا وجه ده چې ښه مقرر دی څه چې ویل غواړي په ذهن کې دومره خبرې وي مطالعه یې وسیع ده او هغه معلومات چې دي هغه په یو ترتیب کې هغه بیانولی شي نږدې هم ښه دا ښه مقرر دی. خو دویمه خبره هغې کې دا ده چې دی په تکلیف او تعلیف کې مصروفه وي نو که په رحمان بابا سیمینار دی او که په خوشحال خان خټک سیمینار دی او که په بل چا ادبي تحریک باندې دی او که بل څه شخصیت باندې دی او که د چا کتاب مختصن ده د هغې باندې خبرې دي. نو حمید خلیل ځکه په یادو باندې خبرې وکړي چې هغه خپل د تصنیف او تعلیف کار نه دومره وخت نه وختل غواړي چې زه نیمه ګنټه یا ګنټه دې مصنف نه دې ټاپک نه ورکړم په دې څه مقاله ولیکم او باقاعده ولته پې ولولم. نو شاید چې هغه خپل وخت چې کوم دی هغه له نه ورکړي. نو په دې لحاظ باندې خبرې هغه په یاده کې زبانه کوي نو زه یې هم چې ښه مقرر وي دی د هغې تحقیق ته زه راغلم چې هغې باندې خبره کوي خو هغې ته مخکې زه یو خبره کوم د اقبال خان یو خبره وکړه د هغې نو یو ګاید وي چې په ګاید کې د تاریخ داسې لیکل دی داسې لیکل دا د پیدایش او د مرګونو تاریخونه چې کوم دي د ځینو شاعرانو دا متنازه دي په دې کې مختلفو کتابونو کې مو په دې کې اختلاف راشي. ګایډونو کې خو حمید خلیل له هغه نه زما لویه ګیله دا ده چې هغه زیاته توجه د ګایډونو ته کړې وه اوس خو دا علم د پښتو بس ختم شوي دي اسو نه او کالدین نه نبي شروع شو خو کله چې دا علم نه وو نو زموږ ډېر ادیبان چې کوم وو هغه د ګایډونو لیکلو ته شروع وایي چې ښه ادیبان حمید خلیل نه وو او مستاق مدین سړی دی بس یې خو وو خو نور زه به څه څه نیولې ادم نه دي د ګایډونو لیکل نو ګایډ لیکل چې هغه به چې تور په بدل شو پښتو پېښور یونیورسٹی ده چې د طالبینو لپاره د ایم اے کورس وخت نه پسته به بدل په تاریخ کې به نوي کتابونه واچول. زیاده په مارکیټ کې به یو هنګامه به وه چې کوم پبلیشر به د پښتو ګایډونه مخکې مارکیټ ته راولي چې د هغې مارکیټ یې زیات شي. نو هغې به بیا لکه مستقمجري ته او امید خلیل ته او داسې ادیبانو ته به ووي. نو دوی به بیا په ډېر حریت کې په ډېره تعدی کې په ډېره جلدی کې رزه شپه به ناستې دوی به یو ګایډ مرتب کړي. عموماً دا ګایډونه چې کوم دي عموماً دا ګایډونه چې کوم دي هغه بې ترتیبه دي، هغې کې معلومات چې کوم دي هغه درست نه دي، او هغې کې به بیا داسې وي چې په یو ټاپک باندې به چې کوم لیکل دوی به پخپله نه دي. که نه هغې ټاپک د افغانستان یو کتاب دی، یو پیراګراف هغې نه اغستې دی، هغه افغاني پښتو ده، هغه یو بیل به پکې ځان له ښکارېدله یاره دا خو د چا افغاني کتاب نه اغستې دی، او څه به د بل چا کتاب نه به یو پیراګراف اغستې بل نه مدې سکې واغستې دي، هغه به ترتیب یو عجیب خلیل چې ګایډونو ته څومره وخت ورکړ دی نو دا یې ښه نه دي کړي. دا ښه نه دي کړي څومره وخت یې هغې ګایډونو ته ورکړ دی، ځکه چې په ګایډونو کې هغې خپل څه تحقیق او خپل څه مطالعه خو نه وه، بلکې ډېرې کمې کرښې به هغې خپلې لیکلي. یو کتاب له معلومات اغستې، بل نه اغستې، بل نه بل نه هغه سوال جواب تیار کړی، نو هغې کې اکثر چې کوم دي هغه ګایډونه هغه غیر معیاري هم دي، او امید خلیل چې کوم دی هغې ته چې کوم وخت ورکړ دی نو هغه 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 ټیک نه دی ورکړی. تحقیق به چې کوم راځي هغه چې کوم تحقیق کوي او کوم باندې د ځان خبره وکړي چې هغه له موږ څخه تحقیق دل پکار دي. هغې ځینې کتابونه داسې لیکل دي چې زه دا ویلی شم چې په هغه کې سرسري تحقیق دی. شاید یو کتاب حواله زه راکومه، یو خو د سرکاري ادارو نه چې کتاب لیکي ځین د مرحلو نه تېر شوی یم، چې هغې ته کې یو وخت یو بجټ یو پروجکټ وي چې دومره وخت یې مونږ دا کتاب لیکي راشي، یو مصنف چې دی هغه چې هغه پروجکټ واخلي هغه چې یو کتاب لیکي هغې ته کې وخت کم دی، نو هغه سر برابر کړي. هغه سر برابر کړي هغه وایي چې زه دا پروجکټ د سر کتنه دا کتاب وم چاپ شي او یا د پروجکټ کې سمالي زه دا هغه به زوم واخلم. نو ما اکثر د مختبر قومي زبان د نیشنل بک فاونډیشن یا د اکادمی ادبیات یا د پښتو اکادمی پېښور داسې چې کومې پروجکټ وي هغې کې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي هغه کې لوی لوی ادیبان هم لیکلي دي، لوی لوی ادیبان هم لیکلي دي. په هغې باندې د سید تقی ملا تاته خیب نوم دی، په هغې باندې د پریشان خټک نوم دی. هغه کتابونه چې کوم دي هغه هغه سرپیره کړی شوی دی. امید خلیل چې ځینې کتابونه لیکلي دي لکه خاص سرپی دي هغې یو کتاب دی چې کېدی شي چې مانې نوم کې لږ فرق راشي، خو څه داسې د اردو کې تشکیل مې پښتونو کا حصہ، اردو کې تشکیل مې پښتونو کا حصہ څه داسې یو کتاب دی. هغه چې ما لوستل نو هغې چې هغې لکه یو کتاب مې لکه اقتباسات اغوستي دي، د دوو درو درو صفحو شامل کړي دي، بل کتاب مې اغوستي دي بل نه داسې. نو ما چې هغه لوستل نو ما وایي چې دا اردو کې تشکیل مې پښتونو کا حصہ دا یو داسې موضوع دی چې اول خو دا ډېر ګران دی، په دې کتاب لیکل ګران دي، او بیا چې په دې سکریټي بیا چې کم از کم د څلور کاله په دې باندې تحقیق وشي د څلور کاله، ځکه چې اردو چې کومه ده او اردو چې کومه ده دا زمونږ د اټک نه به زه دا واخلم چې اټک نه واخلم، دا پوره په پاکو ژمي کې د اردو د تشکیل دا یو میدان و، څوک وایي چې دا په لاهور کې جوړه شوه، څوک وایي چې په الهاباد کې جوړه شوه، څوک وایي د کلی بولي نه جوړه شوه، څوک وایي د پنجاب نه، یو خو هغه کیسې دي. بل د محمود غزنوي د حملو نه پس او چې کله هغوی له ټول پنجاب خفه کړو او بیا هغوی هندوستان ته لاړل، نو هغې وخت نه د پښتانه چې کوم دي نو هغه د هند ته راتلل شروع شوي دي. په دې کې فوجیان هم وو او بیا علما هم راغلي دي او شاګردان هم ته تعلیم نه راغلي دي. نو دا تقریبا یو زر او یو ویشت کې خو دا پنجاب چې کوم دی نو دا محمود غزنوي مکمل فتح کړو، یو زر لزره لزره او یو ویشت کې د پولیټیک کې نو هغې نه واخله اوسه پورې لکه زر کاله وشتل پاکستان جوړېدو پورې لکه زر کاله، په دې زرو کالو کې پورې پښتونخوا نه افغانستان نه پښتانه چې دي دا هندوستان ته تللي دي، په دې کې لوی لوی علما وو، په دې کې ادیبان وو، په دې کې شاعران وو، په دې کې د لسانیاتو پوهان وو، هغوی کارونه کړي دي. دا د زرو کالو د پښتنو دا یو تحقیق کول دا یو ډېره لویه خبره ده. نو هغه کې انیس خلیج چې هغه کار د زرو کالو د افغانستان او د پاکستان خلک چې تل دي او انګلستان کې آباد شوي دي زر کاله د دوی ده د آبادۍ دا انتقال شوی دی. انتقالي آبادی چې ورته وي دوی هجرت کړي دلته کې تل دي. نو په دې کې ډېر لوی ډېر خلک هلته کې پراته دي. هغې په لایبرېګانو کې کله نیمې شپې دي، د هغو کارونه دي، د هغو خدمات دي اردو لپاره. هغه اکا ډېره وسیع مطالعه ول. هغه داسې په لږ وخت کې چې انیس خلیل مقتدر کوم زبان لپاره د څلورو یا شپږو میاشتو کې یا کال کې یو کتاب وکړ، نو هغه ډېر سرسري دی او هغې کې ډېر کار نشته. خو نیمه د انیس خلیل شاعري ته راځي. خبره ته مې خبره کوله په تنقید کې چې اقبال خان سلیم مولي مې خبره کوله، نو زه به دا ووایم چې دا نرا وړې وړې غلطیانې چې دي دا په تحقیقونو کې راشي. یا که زه تاسې کوم که اقبال خان کوي که بل موقفي وړې وړې غلطیانې چې دي هغه ځینې وخت په هغه کې راشي، ځینې وخت په بېسیالۍ کې راشي، ځینې وخت په کمېلمای کې راشي. او لکه ډېره چې ما یو مطالعه کوله د پاکستان د لسانیاتو ټولو کې دوی چې کوم په پوهانو کې چې دوی نوم د خلیل صدی کې، نو هغه په هند کې آریاو نه مخکې براوڼ قومو د براوڼ نه مخکې منډه قبایل، نو هغه په منډه قبایل باندې خلیل صدی کې په لسانیاتو حوالې باندې سکار کړي. نو هغه وایي چې هلته کې په منداري ژبه کې اوبو ته ډاه وي او ډاه وي، نو بیا هغه پښتو کې وي چې پښتو کې یو لفظ دی ډاګ، نو ډاګ چې به دا د اوبو غاړې ته وي، نو ډاګ بې سید او ډاګ اسماعیل هغه وي چې دا د اوبو غاړې ته آبادیانې وي. نو ستاسې لفظ څه شوی دی؟ ځکه یو ډاګ چې کوم ده دا مذکر دی او د دې مؤنث دی ډاګ. نو ډاګ او ډاګ موږ کولاو دی چې کوم څه په پښتو کې په میدان کې او په کولاو کې میدان ته وي کنه. او چې کوم سړی داسې میدانی کوي دا خبرې کوي د سړی ډاګي دی او یا ډاګي او ویزه ډاګي د خبره مې وکړه. بلکې هغه بل یو کتاب مې دستی دی زبیر اسرت، او دا چې زبیر اسرت دی نننی ادیب دی، زلمی ادیب دی. یو هغه یو کتاب چې لیکي زه دا مثال را کوم چې خبره به ډاګي دی شي دا زبیر اسرت دی چې مثال را کوم چې دا خبره زما دا خبره ډاګي دی شي. نو ډاګي دی شي یو پنشي کولاو شي واضح شي میدان ته ډاګي او داګه خایب خبره په داګه چې خبره میدان ته شي. نو اوس خلیل صدیقی چې کوم نه دی یو لخت هغه چې تین کې نه راته خلیل صدیقی چې کوم نه هغه د ملتانو کوټه کې پاتې کې دوی چې نه راته په سړي ته داګ نه چا بو ته غلط خېل دي داګ دی وو غلط وي نه پاره مې هغه ودم د دوی د دې قائم کړه چې داګ په خپل څه دی وو غلط وي او ته منداري تین دی وو غلط وي نه دي پښتو د منداري دا چې هغه یو اشاره غوړي راکو دي نه دي وړی وړی غلطیانې چې د هندوستان ډېر لوی محاسب ډاکټر محیالدین زور قادری هندوستاني لسانیات یو کتاب لیکلی دا په الاباد کې مسبت کتاب شوی دی په 1902 کې. سرینۍ خبره ده په تاریخي لحاظ سرینۍ خبره ده. په 1902 کې هغه وایي چې پښتو او بلوچي دا د ایراني جمهورې د ایراني خاندان ژبې دي. خو څه خاص ادبي نیت نشته، یعنی ادبي نشته ځکه چې په دې سیمه کې خو فارسي یې لیکېږي او فارسي لیکلی کېږي. یعنی الاباد کې ناست دومره یو لوی محقق په 1902 کې د پښتو ادب هغه په هېڅ کې نه تابعي، هغه ته دا پته نشته چې د پښتو یو قوم دی، یو ثقافت دی، یو ژبه ده، په هغه کې نثر دی په هغه کې نظم دی. او په کال 1902 کې پاکستان نه، پاکستان او هندوستان دا یو هندوستان و. الاباد کې یو هندوستانی چې دی، نو هغې ته د هندوستان په یو بل ګوټ کې د دومره دوی قوم د ادب پته نشته چې د پښتو ځانګړی ادب شته. هغه یو پیاس ته چې هلته خو فارسي ژبه ویلي کېږي، نو بیا هغې خیال دا و چې ژبه فارسي ویلي کېږي، دا ټول خلک فارسي وي، فارسي لیکي. نو ما نن سبا یو کتاب مسلیدن لیکلی او هفته لس ورځې کې به چاپ شي پښتو د اسلامیاتو، په هغې کې مې دغه اعتراض وکړو چې دومره لوی ادیب الاباد کې ناست دی او دومره پښتانه چې کوم دي د هغوی ژبې او د هغې ادب نه دی خبر، او هغه لیکي چې د دې ژبې هېڅ ادبي اهمیت نشته.
دا کتاب پرالیز غوړې دا یو څه دا ټول څه نه غواړم خو دا کتاب پرالیز غوړې
زه به تاسو پرالیز نو پدې کې ځینې دا چې ما مبایس یې کړی دي نو به هر حال تحقیق ما خبره چې کوله کوم چې اقبال خان کړی و چې علي فضل موطاته کې بل په کار دی او تاسو هم ورته په اسبات کې یس کړو او کړو د زوم په اسبات کې او کوم چې علي خلیل چې کوم دی هغه ته ډېر صلاحیت دی او هغه ډېر مطالعه لري چې په تحقیق کې هغه لا زیات احتیاط کول په کار دی او هر یو کوم هر یو تحقیق کوي چې هر یو تحقیق کوي په یو څو میدانونو کې تحقیق کوي هغه له خصوصي تحقیق کوي او د ډیرو کتابونو ته ځي لیک کتابونه لیک تحقیق کتابونه خو ته داسې تحقیق کوي چې هغه باندې ډېره کمه د تطور ته کیږي بهرحال زه بار بار غړی ته هم ګورم چې د
واشنگټن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
ګرام ډاکټر احمد مغن سے کوم په پروګرام کې موجود دی ورزو ډاکټر احمد مغن سے بلا او داغینه لک نظر اخلو چې غیر سره سره شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیراله ویو
خیر اوسه ټکا صاحب دی مهرباني تاسو سره
ډاکټر صاحب بس مو ووري دا د خلیل سے په حوالہ باندې خبرې ډاکټر محمد اقبال خان مو کړې او ډاکټر اسماعیل کو هر سم مو کړې په دې کې خصوصي توجه چې تاسو را ګرځو مغه د کاظم خان شه دا پلار دې خبرې تر غردم چې دا ډېر اهم خبر ده کاظم خان باندې سره نه دی هغه بل غدي ورته یو ټکی استعمال کړ هغه ته خان اعظم وای نو خان اعظم ورته غولې وای هغه ته پته نشته دا کوم خان دان پړې دي نو په دې حواله باندې نو کله کړه سر په دې باندې هم خبرو کې دا خبر لږ نور په ډاډه شي نو ډېر بخښي دي ځکه چې انسان دې غلطي کوي شي او هغه شي نو په کار دي شي اوس چې دغه دې په شهران دا کومه غلطي شي کومه خطا شي په کار دي شي دا صحیح شي
نو څنګه زړه برابر سره شریکوي ډاکټر صاحب نه بیرمای ټکر صاحب یو خدای دې چې اوازونه تاسو ټکر صاحب ماته ډېر دم راځي ډېر روار دا د خاغلی علي خلیل صاحب ډاکټر علي خلیل صاحب باندې پروګرام ده نو خبرې قربان د اقبال خان کوي او ګوهر صاحب کوي او خاغلی علي خلیل چې کوي نو خلیل ټول کې ده ګوهر صاحب دی هغه کمه تقسیم یو کلا چې یو طرف څنګه ده شاعر دی بل طرف سره ناکار دی او بل طرف سره موافق دی او بل بل اړخ څنګه ده او سنورم اړخ کې ګایډونه چې کمه دغه لپاره علاقه لپاره لیکلي نو هغه یو بل اړخ چې کم ده دغه صحافتي اړخ هم شته دی او ریډیو کې پروګرامونه کړي په اخبارونو کې چې کم ده نو هم کالمونه هم لیکلي دي او دغه کوم ده د ادبی سرګرمه چې کوم دی یعنی جرګي جوړول او د جرګو کې کوم ده فعال کردار ادا کول دا هم دی هغه یو اړخ ده یعنی مطلب دا دی چې صرف ادب نه دی بلکې د ادب د پروموشن لپاره هم په مختلفو وختونو کې کوم ده نو مختلف جرګي لکه جوړ کړي دي پای کې ډېر اکټیو کردار ادا کړی دی او څه لګیا دی نو لکه دا چې د ادیب سره سره د کوم ده نو صحافیو ته هم له شي ده چې په مختلفو رسالو کې په مختلفو اخبارونو کې کالمونه لیکلي کالم نگار هم ده نو لکه دا چې خو ډیر زیات دي او بیا دا چې خدای وو ته عمر ورکی عمر ورته ډیر پاتې ده او خدای دې کې چې ده دغه سلسله چې کوم روانه کړی ده نو هغه په مخ بوزي نو یو خدای چې د دې چې کوم کتاب اقبال خان یاد کړو کنه نو هغه به دوی چې پرخه په پرخه هو دا پرخه په پرخه چې کوم نه څوک باندې سم نه پیږي دا پرخه په پرشه
ها
پرشه چې کوم ده چې کټک کو ته پرشه وي او نور خلکو ته پرخه وي دا غا سخت زبکه ته وي سخت زبکه چې ګیر تریور باندې کار لکیږي نا نو او دا پرخه چې کوم نه پرخه خو شبنم شو نو شبنم په پرشه دا یو کتاب دی او غالبا دا یو رنده کتاب دی اقبال خان ورته د اسسټنټ پروفیسر دی خو زما چې څومره معلومات دي د اسوسییټ پروفیسر دی یو پکې دا زمي نو څه کې نن سبا د اسوسییټ پروفیسر په اوږد باندې کار کوي او کتا سو خیال کړو نو موږ په یو پروګرام کې په دې دیو ریډیو کې علي خلیل صاحب د کاظم خان شهدا متعلق دا خبره کړې و چې د افضل خان خټک زوی نه دی نو ما دې دې چې خاطر هغه دې نه چا زوی دې اهمه خبره دا دا چې دا معلوم کړئ چې دا چا دی یعنی دا خو تصدیق شده خبره دا چې خټک خو دی دغه خاندان سره خو دی
بالکل
دغه خاندان سره ځکه دی چې لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کوي چې دای خوشحال خان خټک چې کوم دی په خان باندې یادېږي نه
بالکل
دا روایت چې کوم دی په د خټک په خاندان کې دی چې دی دا څومره شاعران چې دي یادګان دی دا خوشحال بابا ته خان وی
بالکل
تا یو یو شاعر دی صدیق خټک نو صدیق خټک متعلق هم ډېر بودا پته نه لګیږي چې دی لکه خټک دی قبل سوته نو دا هغه د شاعر د بل شهادت وی چې کوم دی هغه هم خوشحال خان ته خان ویلې چې خان یو ته ویلې نو پوه شو چې بازار د ویلې خاندان د خوشحال بابا په اولاد کې یو شاعر دی
بالکل
نو دا څه کار دی خان شهدا چې کوم دی دغه د لفظونو نه دغه د ټکو نه بیا هغه چې کوم باندې کتي دا
چې کوم علمیت چې دا کوم علمیت چې دغه سړی سره دی دا کوم عالم سړی چې خټک صاحب دی کاظم خان شهدا دی نو دا د خان دا د خوشحال بابا د خاندان نه بهر کی دي نشي خټک
نه هو کې دی نشي یا هو کې یعنی هغه باندې ټول متفق دي چې نو خان سره نو د پلار په خبره کې لکه شک په چې دی افضل خان خټک دوی دی او کنه دی نو لکه دا چې دغه څه شکونه خو کوم دی په نو شهرانو باندې کیږي په علي خان چې کوم دا چې دغه روسي بل کې په هغه باندې دا شک دی چې دغه خټک د قران شاعر دی محمد علي خان دوی دی نو لکه دا چې واخو په وی هغه ته ټیک ته هغه ته اهمیت ورکول پکار دی خو اصلي اهمیت په دا دی چې یو شاعر څنګه شاعر دی شاعری څنګه دا کلام څنګه دی خیالات څنګه دي فکر څنګه دی پای باندې زیات خبرې پکار دي او باقي چې کوم دی کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی کله وی نو یو بل خټک زوی دوی د خاندان مثلا اول کې خو موږ په دې باندې متفق کیږو
ډاکټر صاحب د دې ریزن دی کدی ریزن ته موږ ورکو شو موږ ته پته ولګي کنه ګوره افضل خان خټک شو ګوره غ ډیر ظالم وو اغه د خپل خاندان دغه د خپل خلک غره خپشو زه په دې تیلې دي د کمګار پر په دوبیانو کې ناشتو
اوی ته نو دا خو دا خو چې د افضل خان خټک او د هغه غوړ تر ګران په زمانه کې چې کم صاد الله خان په وخت کې چې کم جنگله جګړه شروع شند کاظم خان شهدا خپشو نو هغه چې کوم د بیا هغه تر دې تر صدردار پورې راغله هم په یو مکه باندې او بیا هم
تل سره راغله اخکار لچ راغله
بالکل بالکل او باقی دغه څه کوم خبرو پر کړه اقبال خان چې چا څوک په خو نه وي دا غطا موږ پښتون نه وایو زه هم دغه څه په فکر کې
بالکل
او زموږ کلندر صاحب چې هغه دغه هم هم دغه کی دوا چې چا ته پښتون نه وي دا کار څو په نسبی لحاظ اوس پر پښتون وي نو هغه ته پښتون ویل چې کوم لکه ټیک خبره نه نو زه هم د دې سره متفق یم چې چا ته پښتون نه وي اغه کډر وی چې زره د پښتون یم چې په خونو ول زینو بس اصلي شی خدای دې پښتو جبا پښتو جبا نو ول زینو د هندستان کې کوم نه هندستان کې بڑا پښتو ده دوی په نسلی لحاظ باندې خو چې پښتو نو ول زینو پښتو ته څه ګټه ده اغه ټول چې کوم ده ګټه چې کوم نه نور جبو ته ځي کنه نور کومون ته ځي
بالکل
نو مونږ خو پښتو نه چاته وای چې دا اغه د فن او د اغه د علم او د اغه د تفکر ټول ګټه چې کوم نه اپ پښتو ته راشي خبر فروش تھی کتب فروش دا کوشش کی نو لکه دا چې یو کتاب چې ولیکي نو بیا چې بل کتاب لیکي نو پاغه بل کتاب کې نیم کتاب دا لومبه کتاب وي او بیا چې دریم ولیکي نو په دریم کې د نیمې زیات پاغه لومبه دوه کتابونه وي او لګي څه په کې چې کوم نه وي خبرې وي کنه آ نه وي نه وي نو اصل خبره دا ده چې کتابونه زیاتول چې کوم چې دا هم د پښتو لمن کې د پښتو په جوله کې کتابونه راچول دا لکه بده خبره نه ده او چې یو نوی خبره را نشي او ټول هغه زړی خبرې وي نو زما دا خیال دی چې ادب کې دومره زیاته فائده نه رسي زمونږ ډېر شاعران چې کوم دي ډېر ادیبان چې کوم دي ډېر چې ځان ته لکه لوی لوی محققین وي تر اوسه پورې ما د هغې په د هغې په لیک کې ما چېرته نوې خبره ولیدلی ده لکه دا دی چې نوې خبره کول نوې خبره کول یو نوی تحقیق راباسل اوس کلندر صاحب دی نو مونږ یعنی زه خو په جاز به وایم چې یو کامل صاحب صاحب وکړي چې سما خان کامل او په دې پښتونخوا کښې د بل پښتونخوا خبره نه کوم نو دلته چې کوم دی کامل صاحب او کلندر صاحب دا نور شته دی خو دا دوه داسې لکه محققین وو او داسې لیکونکي وو
چې
دوی زړې خبرې ډېرې کمې کولې بل کوشش به یې دا کولو چې نوې نوې خبرې وکړي دا د پټې خزانې باندې چې کوم تنقید دی نو لکه دا خو د کلندر صاحب اثر باندې نوم بدنامو دا تنقید د ټول لړوبیا کامل صاحب کړی وو د ټول لړوبیا چې کوم دی کامل صاحب دا تنقید کړی وو چې یره د رحمان بابا دغه تاریخ وفات چې کوم دی دا یې غلط لیکلی دی نو چې دا یې غلط لیکلی دی نو تاریخ ته راشې هم یعنې دا په یقین څه نه شو ویل چې دوی بټیک لیکلی وي دغسې نورې خبرې کړي نو لکه دا دی چې نوې خبره کول چې کوم
زما په خیال چې د کامل صاحب په نظریه باندې د لومبي د لومبي شعر په حواله باندې هم د هغه اختلاف شته زما په خیال که خطا کېږم نه
او که نه هغه نو همدغه وایي که نه چې شیخ عیسی مشواني چې کوم دی د شهنشاه سوري د زمانې چې کوم شاعر وو که نه نو هغه چې کوم دی هغه زمونږ لومبی شاعر دی کامل صاحب دا وایي شیخ عیسی مشواني
بالکل
نو ځکه چې د هغه ټول دلایل چې کوم دی موجود دي چې په کومې زبانۍ کې اوسېدلی دی د کومې زبانۍ شاعر وو نو هغه وایي چې که په هر لحاظ دې مونږ ثابتول غواړو نو ثابتېږي چې د شهنشاه سوري د زمانۍ شاعر دی باقي لکه پټ خزانې باندې لومبی تنقید هغه کړی نو لکه دا دی چې کامل صاحب شو کلندر صاحب شو یا دغسې زمونږ ځینې نور محققین به هم وي چې نوې خبرې وکړي نو هغه نوې خبرې چې کوم دی د هغې ادب ته یو فائده راشي اوس یو کتاب چې کوم دی لیکلی شوی دی او بیا بل کتاب ولیکلی شي بل ادیب په هغې کې د هغې لومبي کتاب نه بهر یو خبره هم نه وي که نه کلندر صاحب به دا خبره کوله چې دا یعنې زمونږ لیکونکي چې کوم دی د هغې د زړه زورو ډېر دی او سره یې د خپو زورو ډېر دی که نه د خپو هغه به نومونه اخېستو خو زه یې نومونه نه اخلم نو د خپو
زورډېر پېژنم
کوشش دا پکار دی چې او بل دا دی چې ځان ته لکه یو میدان چې کوم دی هغه ځان ته صفائی کول پکار دي که نه چې یو سړی چې کوم دی نو کله یو ځای کې ټونګه کله بل ځای کې ټونګه ادیب کړه شاید نو لکه دا دی چې یو طرف ته ځان چې را غونډ کړي که نه نو هغه د هغې ادیب چې کوم دی هغه یو پېژندګلی شي هغه یو پېژندګلی شي نو په هغې پېژندګلۍ باندې چې کوم دی خلک هغه پېژني چې یاره دی چې کوم دی دی د دغه میدان لیکونکی دی نو لکه دی حنیف خلیل صاحب چې کوم دی نو د ده میدانونه ډېر دي لکه څنګه چې ما مخکې وی او دغسې ګوهر صاحب وی او اقبال خان هم وی د ده میدانونه ډېر دي تنقید هم د دغه میدان دی خو تنقید زما خیال دی چې تنقید په تنقید کښې زما دا خیال دی چې دومره کار ته زه نه شته تحقیق دی او په تحقیق کښې لکه زه بیا سره د بخنې دا خبره کوم چې ما تر اوسه پورې نوې خبره ونه لیده لکه دا دی چې نوې خبرې په کار دي دا خپل ګوره چې سړی لکه په احتیاط باندې یو کتاب لیکي که نه نو هغه دومره زیات کتابونه بیا لیکلی شي مطلب دی چې هغه په یو خبره باندې غور کوي فکر کوي نو هغه چې کوم دی لکه دا دی چې دومره زیات کتابونه د حنیف خلیل صاحب چې کوم دی نو بلا کتابونه دي که نه بلا کتابونه او زه تاریخ کوم لکه دا نو ایم چې ډېر ماشاءالله ډېر کوم به همت نه کړی دی او ډېر کوم به سره وو زور ورکی دی کلم زور ډېر زیات دی او لکه څنګه چې ګوهر سه بوې په خبرو کې تکرار دی مقرر دی خپل تقریر کوي او خپل خبره کوي کنده اسټیج باندې خپل خبره د سم چې د زړه خبره وي هغه واضح کول شي او د خلکو ضرورت ته رسوي شي دا هم یو فن دی ځکه چې زمونږ اکثر لیکونکي چې کوم دي په لیکي چې کوم دی هغه ډېر لوی مقام دی چې بیا څو خبرو تر راشي دا د خپل خبره لکه چې کوم دی هغه د ذریعے دی هغه دفاع نشي کولای نو دا علي خلیل صاحب کې دا هم یو کمال دی چې خبرو کې هم تکړه دی او موږ ورته دعا کوو چې دا څنګه زور چې کوم دی دا پات برقرار وساتي نو لکه دا دی چې دی د په شهرې باندې ډېر زیات خبره وکړه او لکه دا دی چې دا شاعري هم ډېره ښه شاعري کوي یعنی مطلب دا چې دغه چې کوم کتاب جوړ بیا چاپ شوی وو پرخه په پرشه نو دې باندې ما مقاله لیکلې وه او دا په پرېس کلب کې د دې پروګرام او د دې پروګرام یو هم خبره دا هم وه چې په دې کې ظهور احمد اوان سر چې کوم دی هغه پکې مقاله ویلې وه په کتاب باندې نو لکه دا دی چې ما دا خبره ډېره ښه نه وه کړلې ځکه چې زمونږ چې کوم پښتانه دي باندې یاد څه نه خوني دي که نه یو پښتون شاعر یا د پښتون لیکونکي کتاب چې کوم دی د هغه ښه موازنه او ښه تجزیه چې کوم دی یو پښتون لیکونکي کوي شي اردو واره چې کوم دی هغه دومره نه شي کولی ځکه چې دا خپله ژبه ده چې کوم دی هغې مطلب شاعری پوری فکر چکن دے پروموٹ کرے نو دا علی خلیل کې دا کمال دی چې خپل کم فکر زده دی آزاد خپل فن په ذریعہ باندې هغه پروموشن کوي شي دا یو غزل دی چې هغه چې نشته د سوله هم په نظر نه راځي
وخرا تر بالکل خطب دی وخرا تر بالکل دیتا پروګرام بالکل په غری لمحو کې دی او ډیر مهرباني ستاسو ډیر د کار او ډیر د خون خبرې مو کو ستاسو ډیر مننه زموږ د پروګرام مخ بالکل ختم دی مالا زموږ پروډوسر نه هیبي بي لګي وکړه کې تل ویل لم سپارو او خو چون درته غواړو